د تاریخ په وړاندې ځان سپین ثابت کړي. اجنس لیکي پر واشنگټن د کرزي لفظي بریدونه د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د ولسي مرګ ژوبله له کبله د ولسي خلکو ولاړه سوې غوسه نوره هم زیاتوي. د امریکا سیاسي او پوځي چارواکي د کرزي د وروستیو تورونو له کبله چې ویلي دي امریکا او طالبانو لاسونه یو کړي حیران سوي. په امریکا کې د کانګرس غړو ویلي کرزی به ډیر تاوان وکړي.
د ازادۍ رادیوئی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. ازادۍ رادیوئی مجله وړاندې کوم. د مجلې په دې غنه کې د نامتو روسی لیکوال لیون تولستوی په ژوند، آثارو او افکارو خبرې اوري.
دغه ستر انسان د خپلې ټولنې د ټولو تضادونو سره یو ځای ژوند کړی دی او دغه تضادونه یې په ماهرانه ډول سره پیژلی دی او هم هنر ایجاد کړی دی او هم خپل ژوند لپاره یو لار پیدا کړی.
درویش دورانی خپل یو نوی غزل را اوروي.
کونه سا چې تر سترګو لکه اوښکا نو زړه پاته دی راغلی په خپل کار کې.
دوه خواږه حکایتونه لرو. په اوسنۍ پکتیا کې د واده محفلونو د ورځو او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه وایس سمیم لولي.
لیکوال او ژباړن سیف رحمان آشنا وفات شه. ارواښاد آشنا په 1319 لمریز هجري کال کې د کونړ په شینکوړک کې دنیا ته راغی او د زده کړو له بشپړولو وروسته ډیره موده په اطلاعاتو کلتور وزارت او معرف وزارت کې کار وکړ. له ارواښاد سیف رحمان آشنا څخه په خپلو لیکنو سربیره څو ژباړلي کتابونه هم راپاتې دي. د فرانسې د نامتو لیکوال او مفکر ژان ژاک روسو مشهور اثر ټولنیز تړون ارواښاد آشنا پښتو کړی و. د غزنی ژورنالیستانو صنفی اتحادیه جوړه کړه. د باختر اژانس له رپورټ سره سم د غزنی ولایت ژورنالیستانو ویلي دي چې د خپلو چارو د انسجام لپاره په یوه اتحادیه کې راټول شوي دي. د دې اتحادیه مشر چې د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی اسدالله جلالزی دی. له ځینو احصایو سره سم په غزنی ولایت کې شاوخوا 200 خبریالان په 1200 چاپي، صوتي او تصویري رسنیو کې په کار بوخت دي. د هلمند ولایت مشهور ممثل او د فلمونو لوبغاړی نظر محمد مجنونیار د ناټو قواو په یوه حمله کې ووژل شو. له راپورونو سره سم ښاغلی مجنونیار طالبانو تښتولی و او د تیرې شنبې په ورځ چې د ناټو الوتکو د طالبانو په یوې ډلې بمباري کوله نظر محمد مجنونیار هم چې له دوی سره اسیر و ووژل شو. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د نظر محمد مجنونیار مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. د پاچا ستنیدا په نوم د انګلیس او افغان د لومړۍ جګړې په باره کې د انګریز محقق ویلیام دل ریمپل د کتاب مخکتنه وشوه. د مخکتنې په هغه غونډه کې چې په کابل کې د افغانستان د معلوماتو په مرکز کې جوړه شوې وه د کتاب لیکوال ویلیام دل ریمپل هم ګډون کړی و. دا کتاب چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د ویلیام دل ریمپل په قول په پښتو، دری، فرانسوي، جرمني او ایټالیایي ژبو به هم ترجمه شي. ویلیام دل ریمپل چې په کمبریج پوهنتون کې د تاریخ څانګه لوستې ده د انګلیس او افغان د لومړۍ جګړې په باره کې په مفصل تحقیق سربیره د نهو نورو تالیفاتو لیکوال هم دی.
څو ورځې د مخه په پېښور کې د نامتو محقق لیکوال، شاعر او ډرامه لیکونکي ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د یاد د درناوي لپاره د افغانستان د تکړه انځورګر حمدالله ارباب د انځورونو یو نندارتون جوړ شو. په دې اړه نور حال زموږ همکار مجیب الرحمن انګار راکوي.
د افغان انځورګر حمدالله ارباب د هنري اثارو نندارتون په پېښور پوهنتون کې پرانستل شو. په دغه یو ورځني نندارتون کې چې د لیکوال او شاعر ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند، فکر او لوړ شخصیت په ویاړ دایر شوی و. ټول 13 انځورونه هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي وې. د نندارتون په ځای یعنی د پېښور پوهنتون په پښتو کلتوري موزیم کې ګڼ شمېر لیکوال، شاعران، د مدني ټولنې غړي، محصلین او دغه هنر مینوال راغون شوي وو. د پېښور پوهنتون د پاکستان پیژندنې د څانګې رئیس پوهان ډاکټر فخرالاسلام د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې ځینې مهمو پېښو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې کړي، خو د کلتوري پلوه کېدلای شي چې د هنري ګامونو په اخیستلو سره دغه فاصلې ختمې شي.
زبدا ہوئے مچ د دین لویا اہم ذریعہ بل نشی کے دے زکہ چکل اولس د اولس سره په میرو محبت یو شانتی نو دولتونه بدلی گی اصلی تعلق د ملت او د اولس تر منځوی نو د رنگ پروگرامونو خو پدې کې ډیر لوی رول لوبوي. او زبدا خواهش لرم چې د پاکستان نم خلق لاړ شي، د خیبر پختونخوا نه خلق لاړ شي، دغه طرف نم خلق راشي، او دا زمونږ د دغه د تعلیمی ادارو په کچ باندې د پوهانو په کچ کې دا وی نو دا ډیر زیات دایمي وی.
هغه همدارز وویل چې په افغانستان کې د روسي او څو لسیزو جګړو له وجې د هنر ته د پام وړ زیان اوخته، خو زیاته کړه چې ځینې هنرمندان شته چې کولای شي په نړیواله کچه یې واری بیا د افغانستان نوم وځلوي. په اسلام آباد کې د افغانستان کلتوري اتشې زرده شمس ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د لروبر پښتنو د یووالي سمبول وباله او د هغه د ادبي خدماتو ستاینه وکړه.
ضرورت هم دغه دی، مونږه دواړه خواو ته دغه سه مشترک شخصیتونه لرو، علمی، فرهنګي، شاعران، لیکوالان، چې دواړه خواو ته باید دغه شخصیتونه ول منزل شي. نو مونږ خود دې مکمل ملاتړ کوو، هرکلی ورته وایو، او زه د همدغه سټیج نه ارباب صاحب ته بلنه ورکوم چې همدغه نندارتون او د دې سره نور ورته کدی د شخصیتونو او د پښتني کلتور انزورونه دې جوړ کړی وي چې په اسلام آباد کې دی ته همدغه شان یو نندارتون دایر کړو.
حمدالله ارباب د قلم خواندان د پښتنو اصل شتمنی و بلل او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې نور دې د مرویجات دود مات او خپل مشران دې په ژوندونه ولمانځي.
زمونږ غټه غمیزه دغه ده چې کله ژوندۍ نو په کیسه کې نه یو، چې کله مړ شي بیا یې په زیارتونو سرونه وهو. زه خپل په دې ډېر خواشینی یم چې کاشکې دا دغه په ژوند ما جوړ کړی وای. دوی مونږ نه مادیات نه غواړي، مونږ نه پیسې نه غواړي، مونږ نه کور او بنگلا او داسې ځونه نه غواړي. دوی لیکوالان دي، ادیبان دي، لږه مینه غواړي. دوی ته دغه احساس ورکول دي د دوی د لیکنو او د دوی د اشعارو په بدل کې چې تاسو څه لیکئ هغه زموږ په ژوند کې څومره مؤثر دي، مونږ څومره خوشحالي.
ډاکټر محمد اعظم اعظم چې د 13 نومبر میاشتې پر 18 نیټه په پېښور کې له نړۍ سترګې پټې کړې، یو له هغو قلموالو و چې د ژوند ډیری برخه یې د پښتو ژبې پرمختګ او خدمت ته وقف کړې وه. نوموړي د پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ د رئیس په توګه کار کړی، ګڼ شمېر راډیویي او تلویزیوني ډرامې، تحقیقاتي او تنقیدي مضامین، ادبي ټوټې او شعرونه لیکلي چې څه یې په کتابي بڼه او نور یې په بېلابېلو ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي. دا هنر او ادب مینوال وای هنری هلې ځلې د ولسونو په نږدې کولو کې تر ټولو غوره لاره ده او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د دولتي کچه دغه ډول نندارتونونه په کابل، پښتونخوا او عین په اسلام آباد کې ترسره شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
شاو خوصل کله په خوا به کڅوک ډیر شتمن وو، خلکو بلکپتی باله، بیا چې پیسې ډیر شوه د میلیونر کلمه راووبته، او نن سبا اول درجه شتمن وته میلیاردر وای، او هغه هم د ډالر او میلیاردر، یعنی هغه چې تر زر میلیون ډالر وي ثروت زیات دی. اوسنۍ چین، امریکا او روس ته تر بل هر ملک ډیر میلیاردر لري. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
چین د میلیاردرانو د شمیر په لحاظ په نړۍ کې دویم مقام لري. چینی مجلې هورون په خپل تازه غنه کې لیکلي دي چې په ټوله دنیا کې اوس 1,453 کس پیژندل شوی میلیاردران اوسي، چې 409 کس یې له امریکا سره تعلق لري او 355 پکې د چین دي. له ریپورت سره سم د آسیا په ټوله لویه وچه کې اوس د هغو کسانو شمیر چې د امریکایي ډالرو په حساب میلیاردران دي 608 کسانو ته رسیږي. د نړۍ په پیژندل شویو میلیاردرانو کې تر ټولو ډیر شتمن د مکسیکو کارلوس سلیم دی چې 3 کاله عمر لري. سلیم خپل ډیره پانګه د انرژي په کاروبار کې لګولې ده. دغه سره د 6.5 میلیون امریکایي ډالرو په اندازه شتمني لري. تر دره وروسته د نړۍ تر ګردو شتمن کس د چین د هانګ کانګ 40 کلن سوداګر لی کاشنګ دی چې شتمني 2.5 میلیون ډالرو ته رسیږي. د هرون مجلې په ریپورت کې لولو چې په چین کې په وروستیو کلونو کې ګڼ کسان له کلیو ښارونو ته راځي او دیش یې د ښارونو د ځمکو او جایدادونو بیه لوړه کړې ده او اکثره میلیارډران هغه کسان دي چې په ښارونو کې جایدادونه رانیولي دي. دغه ریپورت وایي چې د نړۍ د لسو تر ټولو شتمنو کسانو شتمني په تیرې یو کال کې په سلو کې 22 زیاته شوې ده. د نړۍ تر ټولو لویو لس کسو شتمنو په تیرې یو کال کې هر ورځ 2.5 میلیونه ډالر ګټه کړې ده. هورون مجله په خپل تحقیقي ریپورت کې لیکي چې که څه هم د نړۍ د پیژندل شویو میلیارډرانو شمیر 1.3 کسانو ته رسیږي، خو د نړۍ اکثره لوی شتمن خپل ثروت پټ ساتي او اټکل کیږي چې د نړۍ د ټولو میلیارډرانو شمیر به تر 4000 کسانو اوړي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
بارکوال میخیل ستاسو لپاره د درویش دورانی یو تازه غزل د هغه په خپل شخ کې ثبت کړی او راسته ولای دی. وای وری او خوند ورن واخلی.
تر زخمو گلونه کم سول په شمار کې، تر زخمو گلونه کم سول په شمار کې، وقت کړو دی تاوانی په دې بهار کې. او چراغونه مې تر شا پرې ایښی نه دي، زما پلونه به په کار درځي په لار کې. د لستوڼې په خنجر خبر نه وم ما چې بلی شو د کوم چا په دستار کې. او کونه ساچ تر سترګو لکه وشکا، کونه ساچ تر سترګو لکه وشکا، نو زړه پاته دی راغلی په خپل کار کې. او شاعری دی رڼا نه لري درویشا، شاعری دی رڼا نه لري درویشا، دا سپوږمۍ درا ختلې په سهار کې.
ودونه د خوشحالی محفلونه وي، خو که خلکو ته د خوشحاله ژوند کولو چل ورنشي نو ممکن په همدې محفلونو کې هم بې خوندي پیدا شي. د داوود تپان په ریپورت کې اورو چې په پکتیا کې د واده خوشحالی له ټولو رنګینیو سره سره کله کله د بې ځایه دودونو له لاسه بې خونده او پیکه غوندي شي.
واده دغه سندره چې زرین او پرزانه کلونه په خوا کړی دا اوس هم د ودونو په شپو ورځو کې د ځوانانو او پیغلو لخوا یا غږول کیږي او یا هم په لوړ آواز زمزمه کیږي. خو ځینې وختونه په پکتیا کې د ودونو پر مهال د ناوړه منل شویو رواجونو له امله د ناوی او زوم د کورنیو په منځ کې د واده د خوښۍ دغه سندرې د ویر په نارو بدلیږي. پکتیا کې د زیات ولور تر څنګ نور رواجونه لکه په ودونو کې کبا اخیستل، د واده په شپو ورځو کې د بابیړي په نوم د ناوې د پلار له لوري د زوم له کورنۍ څخه له ټاکلې اندازې زیاتې پیسې اخیستل، او د ناوې کور ته د خیښې په ورځ زیات کسان وروستل، هغه رواجونه دي چې د ناوې او زوم د کورنۍ ترمنځ خوشحالي په خفګان بدلولی شي. د پکتیا څو تنه اوسیدونکي راته وایي
یو وروجي سیستم جوړ شوی دی، هله دا د ماما کباب، هله دا د تر کباب، هله دا د ملک دی، هله دا د ډم دی. خبره چې دغه ماما کباب شي، دم کباب شي، دا خو بس جوړ آمد دی. ماما وایي دومره بار کوي زه مجبور یم چې ورکم، کویر نه کم بوشوي والا کر نه بار دلته ته تړي کوش دلته یو موګای چې وی چې نشته
دلته چې د نرخ د ماما معلوم دی بلک 5000 راته دی. او تر چې ده او تر چې په څو راځي شو خدای دی وګي چې وړي به خدای دی وګي چې درې لکه غونه یا کاندور دی.
و واده د خوخی او خوشحالی نوم دی. ځوانان او پیغلی گرم تابیگی دریا تنون او گداگانی کوي. هیڅوک د ستړیا احساس نه کوي او په خوشحالی اخته وي. خو کله کله داسې هم شي چې د خوخی دغه مراسم په خپګان بدل شي. د زرمت ولسوالی اوسیدونکی ګلکریم وایي د واده خوخی چې خلک یې لیواله وي د ناوړه منل شویو دودونو له وجې په غم بدلیږي. دی وایي خلکو ته باید خپله خوشحالي مهمه وي، نه د داسې دود پالل چې په غم او جنجال بدل شي.
یو رواج دام دسی.